بشنوید. آیسای سرسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. پس از این برنامه های یک ساعته ما آغاز می شود. ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. من صدر فروغ از شما اجازه می خواهم. در برنامه بعدی نوریاس نوری با شما خواهد بود. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروغ تاسو ستوري مشهید ازادي راډیو قدرمن اوریدون کوي او بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اول شي د امریکا لوی درسیز خبرداري ورکوي چې افغانستان نه بل ټول امریکایي ځواکونه د وټل سره سیمه نور هم به ثبات شي. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خلومړی به حمید هارون عثمان ته ور ورکوچه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا لوی درستیز خبرداری ورکړ چې له افغانستانه به راتلونکی کال د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره سر سیمه نوره هم بې ثباته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایران دوه ګونې لوبه پیل کړې ده، هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ، پاکستاني چارواکي وایي یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور وواژه او درې تنه نور یې ټپیان کړل. پوره خبرونه واوري. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسی خبرداري ورکړ چې له افغانستان به راتلونکی کال د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره سیمه نوره هم بې ثباته شي، او هغه بریاوې چې له طالبانو سره د جګړې پر مهال لاسته راغلي دي هغه به له لاسه ورکړو. جنرال مارتین ډیمپسی د بګرام په پوځي اډې کې تېر ماښام خبریالانو ته وویل دی داسې پلان نه لري چې د افغانستان له ولسمشر سره د امنیتي همکاریو د تړون پر محتوا خبرې وکړي. جنرال ډیمپسی زیاته کړه چې تر اوسه یې پر دې غور نه دی کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه باسي، خو که چېرته احمد کرزی خپل نظر بدل نه کړ او امنیتي تړون لاسلیک نه کړ بیا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې ژر پریکړه وکړي. ولسمشر احمد کرزی وایي چې له امریکا سره به امنیتي تړون د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په هغه شرط لاسلیک شي چې انتخابات سم ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایران دوه ګونې لوبه پیل کړې ده، هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. جیمز ډابنز پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل ایران د افغانستان له حکومت سره ډېرې مرستې کړې دي، خو په ورته وخت کې طالبانو ته هم پیسې ورکړې دي. د ډابنز په وینا هغه پیسې، وسلې او مهمات چې د پاکستان له لورې افغانستان ته داخلیږي د هغه په پرتله چې د ایران له خاورې افغانستان ته وړل کېږي ډېر دي، خو ایران دوارخیزه لوبه پیل کړی ده. ډابن زیاته کړه چې له طالبانو سره د ایران مرستې د اړیکو پر بنسټ ولاړې نه دي. هغه وایي ایران د دې لپاره دا کار نه کوي چې طالبان یې خوښېږي. ایران له هغوی کرکه لري، خو ایران د امریکا لپاره دا هڅې کوي او غواړي چې امریکا وپوهوي که چېرته له ایران سره په کومه پوځي شخړه کې داخلیږي دغه هېواد هم کولی شي چې د خپل مټ زور ورښکاره کړي. ډابنز بیا وویل چې ایران یو ډول قمار وهي چې دا ګټوره نه ده، خو د نوموړي په وینا په ټولیز ډول ایران هغه لاره خپله کړې ده چې تصادفاً له امریکا سره همغږه ده، او په 2001 کال کې د افغان افغانستان په شخړه کې د ایران نقش مثبت و. د جرمني دفاع وزیر د افغانستان له ولسمشر احمد کرزي څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیتي تړون لاسلیک کړي څو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو حضور ته لاره هواره شي. د لندۍ په درېمه نیټه مشورتي لوی جرګې په کابل کې پریکړه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون د یوې میاشتې په ترڅ کې لاسلیک شي، خو ولسمشر احمد کرزي وایي چې دا تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کړو. سپینا مانو وایي د کابل او واشنگټن ترمن د امنیتي تړون د لاسلیکېدو د زربلا جل نیټه ښایي د جنوري میاشتې ته تمدید شي. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال چا شارنیس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل هغه وایي زموږ په نظر دا داسې یو سند دی چې باید ژر تر ژره لاسلیک شي او د روان کال تر پایه لاسلیک شي، خو موږ د پلان جوړولو مهم بهیر پیل کړو. تاسو که پوښتنه وکړئ که دا تړون د جنوري په لسمه لاسلیک شي ستره ستونزه به رامنځته شي. ښایي ستونزه به نه وي، اساسي او ستره ستونزه به هغه وخت راپیدا شي چې د دې تړون لپاره سمدستي اقدام ونشي. مخکې ور امریکایي چارواکو ویلي و که دا امنیتي تړون د روانې میاشتې تر اخره لاسلیک نه شي دوی به دې ته اړ شي چې خپل ټول ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د جرمنی وی محکمه حکم کړ چې دغه ملکی افغانانو کورنۍ د دې مستحقینه دي چې ورته تاوان ورکړل شي، کوم چې عزیزان په 2009 هم کال کې د جرمنی ځواکونو په امر د ناتو په بمباری کې وژل شوی دي. د بند محکمه قاضیانو فیصله وکړه چې د جرمنی ځواکونو د قوماندان ډګروال جورج کلن لوري چې دغه بمباری امر ورکړي د اصولو خلاف یو اقدام چې هغه د سزا وړ وي نه دی ترسره شوی. کلین د شپې لخوا په کندز کې د تیلو پر هغو ټانکرونو د ناتو د بمباری امر ورکړی و چې ګمان کې د طالبانو تختولی و. محکمه ویل کلین په سیمه کې اووه ځلې له مسؤولو کسانو څخه پوښتنه کړې وه چې ټانکرونو ته نږدې خو به ملکیان نه وي، او هر ځلې ورته ویل شوي وو چې نه ملکیان نشته، او دغه راز له سیمې اخیستل شوو تصویرونه هم نه خوده چې هلته پر ټانکرونو عادي وګړي راټول شوي او که وسلوال مخالفین. په دې حمله کې لسګونه افغان ملکیان وژل شوي چې خپل خپلوان یې له جرمني نه د تاوان غوښتنه کوي. پاموکړې څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. پاکستانی چارواکي وایي یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور وواژه او درې تنه نورې ټپیان کړل. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اسد ګیلاني وویل دغه تشدد د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې رامنځته شو چې یو سړی د کوټې د آزرګنجي د میوې منډۍ بازار کې د ایراني انارو په یوه کرېټ کې د قرآن کریم پرېکړې پاڼې وموندې. اخوا بیا یوې ډلې د شیا او ایران پر ضد شعارونه ورکړل. د ازادۍ رادیو خبریال لکوټ خبر راکوي چې د اهل سنت او جماعت سنی ډلې په سلګونو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته او د قران کریم د پاڼې د څیر کولو لپاره د حکومت له لورې د یو اقدام غوښتنه وکړه. اهل سنت او جماعت بنسټ پاله ډله تور پوری کوي چې له ایران د میوې پراغلو کریټونو کې د قران کریم پاڼې پرې شوې دي، خو پولیس وایي چې د پیښې تحقیقات به وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په شمال کې پر اپوزیسیون خپل ټوله غیر معارف ناستې وځنډولې. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سفارت یو وایاند ویل دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې هلته مسلمان یاغي ځواکونه د سوریې د خپلواک پوځ پر ضد شوه. دغه ډله لویدیز پلاوه ده. د امریکا تر پریکړو وروسته بریتانیا دا تایید کړه چې خپل هغه مرستې چې په جګړه کې ترې کار نه اخیستل کېږي وځنډولې. د اسلامي جبهې وسلوالو د باب الهوا په سیمه کې د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې د خپلواک پوځ اډې ونیولې. دغه سیمه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې له سرحد سره پرته ده. اسلامي جبهه وایي د سوریې د خپلواک پوځ د چارواکو له قوماندې سره مخالفه ده. اسلامي جبهه د شپږو یاغي ډلو ائتلاف دی چې تیره میاشت جوړ شو او ژمنه یې وکړه چې په سوریه کې به یو اسلامي حکومت جوړوي. له دې ائتلاف سره القاعده پلوي ډله لکه د عراق اسلامي دولت ډله او النصره نه دي یوځای شوي. د اوکراین ولسمشر ویکتوریا یانوکوویچ وایي چې د اپوزیسیون په ګډون ټولو ډلو ته بلنه ورکړې ده چې د اوکراین د سیاسي کړکیچ ختمېدو ته یوه ګډه لاره پیدا کړي. یانوکوویچ د چهارشنبې په ورځ پر اپوزیسیون غږ وکړ چې د ده وړاندیز ومني او له مخالفت او خبرداری لاس واخلي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو وویل چې دوی تر هغو له یانوکوویچ سره خبرې نه کوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. یانوکوویچ پرون د امریکا او اروپا له استازو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کاترین اشتن وویل چې یانوکوویچ ژمنه ورسره کړې ده چې د ستونزې د هوارۍ لپاره به په 24 ساعتونو کې جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویکتوریا نولاند له یانوکوویچ سره خبرې وکړې او له اعتراض کوونکو سره د یوکرایني پولیسو پر چلن اعتراض وکړ. دوی وویل چې دا چلن په یوې ډیموکراته ټولنه کې یو مخ د منلو نه دی. بل لور ته مظاهره کوونکو د مرکز کیف د خپلواکۍ په میدان کې هغه موانع چې تیره شپه پولیس لرې کړې وې بیرته ځای پر ځای کړې. او وروستی خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د پارلمان له لارې ملت ته کلنۍ وینا وکړي. دغه وینا د شوروي اتحاد له دورې وروسته د روسیې د نوي اساسي قانون د تصویب له شلمې کلیزې سره په یوه وخت کېږي. کرملن د پوتین د وینا د متن زیات جزئیات نه دي څرګند کړي، خو کارپوهان وایي چې هغه به په دې وینا کې د اساسي قانون د نافذېدو د کلیزې په ویاړ د لوی بخښنې یادونه وکړي. پوتین د بخښنې د فرمان یوه مسوده د دوشنبې په ورځ د روسیې پارلمان یا دوما ته استولې ده. د کرملن په وینا ته دغه وینا مخکې پوتین د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا له غړو سره وکتل او پر کورنیو او نړیوالو او هم پر هغو مهمو مسلو چې دی په وینا کې یادونه کوي ورسره خبرې وکړې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. مورانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا لوی درستیز خبرداري ورکړل افغانستان به د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره سیمه نور هم بې ثباته شي او هغه بریاوې به چې له طالبان سره د جګړې پر مهال لاسته راغلي له لاسه ووځي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي که دغه تړون د افغانستان د جمهوري ریاست تر انتخاباتو د کابل او واشنګټن ترمنځ تړون دی. افغانستان د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي افغانان به وکولی شي چې په انتخاباتو سم تمرکز وکړي.
For the Afghan people, it will reduce anxiety and uncertainty about the future.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست له کاندیدانو بیا غواړي چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به کار کوي.
گذشته افراد مربوط خودشان است و مربوط قضاوت مردم افغانستان است. ما امیدوار هستیم به صورت مشخص در رابطه با حمایت حقوق بشر در رابطه با حقوق زن و انکشاف حقوق بشر در آینده نظراتشان را بگویند.
د افغانستان پر پرزی نور موضوعات پر راپورونو مطلب سر بیر د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د مخکخو خزو د پروګرامونو په نوي لړۍ کې بلې وي داسې مېرمن سره آشنا شي چې خپل هدف ته رسیدو لپاره سخت لار وهلې ده.
په یو داسې سیم کې چې ځوان یا یو پیغله له پوهنتون څخه فارغېږي ما په هغې سیم کې بېرته وم سنس قبول کړل. خوشبختانه چې هغه څه هدف چې مې ټاکلی و مغه مې لاسته راوړ.
تر اوسه هم ګڼې افغانې نجونې له تعلیم بې برخې دي یا ښوونځي نه لري یا هم دود دستور تعلیم له حقه محروم کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د ښځو پر ستونزو په نیمه نړۍ پروګرام کې زیات اوریدلی شئ.
مکتب نجونې له خاطره نهسته یو څه وخته درس ورکوي بیا مکتب د نجونکۍ نهسته د نارینه وروسته دی لکان لرې ده ډېر لرې ده جنینې.
د امریکا لوی درستیز خبرداري ورکړ چې افغانستان به د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره سیمه نور هم بې ثباته شي او هغه بریاوې به چې له طالبانو سره د جګړې پر مهال لاسته راغلي دي له لاسه ووځي. د امریکا لوی درستیز دا خبرې د بګرام په هوایي ډګر کې وکړې. دغه راز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي بیا وویل که د واشنگتن او کابل ترمنځ د تړون د افغانستان د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي افغانان به وکولی شي چې په ډاډه زړه په انتخاباتو سم تمرکز وکړي. د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ په هغه تړون پورې تړلي چې افغان ولسمشر د یو لړ شرطونو په پوره کېدو سره د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته د لاسلیک کولو خبره کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وویل امریکا دا نیت نه لري چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر سر بیا خبرې وکړي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن دیمسي د چهارشنبې په شپه وویل که چیرته ټول ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي شاید افغان ځواکونه بیرته هغه بریالیتوبونه له لاسه ورکړي چې د طالبانو په وړاندې یې ترلاسه کړي دي. د جنرال دیمسي له دغو څرګندونو سره په یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگتن کې له کابل سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د اهمیت په اړه وویل. د افغانستان د خلکو هغه پریشانی او بې اعتمادي چې د راتلونکو په باره کې لري هغه به کم شي. دوی ته به اجازه ورکړي چې پر راتلونکو انتخاباتو تمرکز وکړي او په اطمینان خپله پانګونه وکړي. لاسلیک شوی امنیتي تړون به طالبانو ته چې شایي فکر بکوي چې د 2014 کال پای د نړیوالو د ملاتړ آخره ده دا ووایي چې د سولې په لور د دوی یوازینۍ لاره د شخړو پای ته رسول له القاعده سره د اړیکو شکول او د افغانستان د اساسي قانون منل دي. نشتې درې اونۍ مخکې مشورتي لویې جرګې له امریکا سره امنیتي تړون ومانه او له حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې دا تړون د یوې میاشتې په موده کې لاسلیک کړي. خو افغان ولسمشر وویل چې دا تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې د امنیتي تړون ځنډیدل د افغانستان، امریکا او ناټو په زیان دي. د لاسلیک ځنډول د هیچا په ګټه نه دي. ځنډیدل به د بې اعتمادۍ یو بل عنصر په داسې وخت کې چې افغانستان د 2014 کال په اپریل کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتو کیږي زیات کړي. د امریکا او زموږ د ناټو متحدانو ته ځنډیدل تر 2014 کال وروسته د پوځي حضور د پلان د وضاحت مخه نیسي. دغه مسله شایي هغه ژمنې له خطر سره مخامخ کړي چې ناټو غړیو هیوادو او نورو په شیکاګو او توکیو کې په 2012 کال کې کړې وي. دابنز زیاته کړه چې نږدې اویا هیوادونه دې ته چمتو دي چې تر 2014 کال وروسته په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د دغو ژمنو لپاره هم امنیتي تړون خورا مهم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا څرګنده کړه چې موږ داسې پرېکړه نه کوو چې په تېرو 12 کلونو کې چې موږ او افغانانو څه لاسته راوړي دي هغه له لاسه ورکړو.
د امریکا لوی درسیس جنرال دیمپسی هم تیر ماشام د بګرام په پوځي اړیکې خبریالانو ته وویل چې د اوس لپاره امریکا داسې پلان نه لري چې ټول ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي، او که چېرته امنیتي تړون لاسلیک نه شو نو شاید د دې امکانات چې د تاسف وړ دي احتمالا برابر شي.
و مردل چې د امریکا لوی درسیس خبرداري ورکوي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره سیمه نور هم بې ثباته شي، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي، افغانان به وکولی شي چې په انتخاباتو سم تمرکز وکړي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو په لومړۍ مرحله کې د افغان لوري مرکچي وایي افغانستان له امریکا سره د داسې اړیکو غوښتونکی دی چې په متقابل احترام او اعتماد ولاړ وي. له ښاغلي حکیمی سره مفصله مرکه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، البته د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ، خو بیا هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز وویل که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي، افغانان به وکولی شي چې تر ډیره حده په انتخاباتو سم تمرکز وکړي. له بلې خوا، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د ښه والي او عدالت د ټینګښت په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون په یوې غونډه کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو وغوښتل د بریالي کېدو په صورت کې له بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړي. په عین حال کې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو د بشري حقونو ملاتړ وکړ او وویل چې دا کار لا ډېرو هڅو ته اړتیا لري. فریبا ظاهر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دسمبر د 10 نیټې په مناسبت چې د بشري حقونو د اعلامې د تصویب او په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد ورځ ده، یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دغه کمیسیون چارواکو د چهارشنبې په ورځ په همدې هدف په یوې غونډه کې د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقونو د پالنې په برخه کې خلکو ته ډاډ ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له دغو کاندیدانو وغوښتل چې د بشري حقونو د شوالي لپاره خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. میرمن سمر په داسې حال کې چې پر عادلانه او شفافو انتخاباتو ټینګار کوي، وایي دا ځل باید کاندیدان د بشري حقونو په اړه له ځانګړو پروګرامونو سره میدان ته راسي.
دغه کانفرنس په ځانګړي ډول راتلونکي ته ګوري او غواړو د راتلونکي لپاره د بشري حقونو د پراختیا او انکشاف په برخه کې د دوی تعهد ولرو، ځکه چې د افرادو تیر وخت په خپله په دوی او د خلکو په قضاوت پورې اړه لري. زه هیله لرم چې دوی په ځانګړي ډول د بشري حقونو، د ښځو حقونو د ملاتړ او هم د هغه د انکشاف په اړه خپل نظرونه وړاندې کړي.
که څه هم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو لا هم دا کمیسیون د خلکو د حقونو په وړاندې ستونزې د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 4000 پیښې ثبت شوي، چې وایي د تیر کال په مقایسه 40% ډېروالی شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ډېروالي، د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي او نورو ستونزو په اړه خپل اندېښنه د جمهوری ریاست را روان انتخاباتو له کاندیدانو سره شریک کړه. میرمن سمروی:
له بده مرغه موږ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بشري حقونو په کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4155 پیښې ثبت کړې. 25% ماشومان په افغانستان کې کار ته مجبوره کېږي. لا هم د افغانستان په زندانونو کې افغان بندیان ځورول کېږي. د قانون د تنفیذ په اړه باید ووایم چې ځینې وختونه دوی په خپله له قانون څخه سرغړونه کوي.
د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو د بشري حقونو پالنه د خپلو مکلفیتونو څخه وبلله او ټینګار وکړ چې د بریا په صورت کې د امنیت او د قانون د حاکمیت په برخه کې به خپل پروګرامونه عملي کوي. په تیرو دریو لسیزو کې په افغانستان کې د بشري حقونو نه رعایتول یو له لویو ستونزو بلل سوی. اوس مهال یو شمېر مدني ټولنې او خلک اندېښنه لري چې شاید د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو ځل بیا په دې هېواد کې ستونزې ډېرې او بشري حقونه تر پښو لاندې شي.
د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تم کېږو. په کابل کې د بشر د حقوقو د اونۍ نمانځنه پرون پای ته ورسېده. دا اونۍ عدالت د 13 کلنۍ نه د ښکته ځوانانو د لاسرسي تر عنوان لاندې ولمانځل شو. د دې مراسم په وروستۍ ورځ ځینو کارپوهانو په یوه ګردي میز کې د افغانستان د هغو تنکیو ځوانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده چې له خپلو حقونو بې برخې دي. دوی وویل په دې برخه کې له یوې خوا قوانین واضح نه دي او له بلې خوا خلک په عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شوي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
عدالت ته د افغانستان د تنکۍ ځوانانو د وضعیت د سیړلو په حق له د جوړې ناستې ګډونوال په دې باور دي چې د هیواد هغه تنکۍ ځوانان چې له حقونو بې برخې او له خطر سره مخ دي 80% نجونې دي. دوی وویل په ځینو مواردو کې مدني، جرمي او عنعنوي قوانین په خپلو حدودو کې نه پلي کېږي، بلکې یو تر بله ګډ شوي او ماشومې قرباني کېږي. د ولسی جرګې غړی غلام سرور فایز چې په دې ناسته کې د هیواد د تنکۍ ځوانانو پر وضعیت خبرې کولې ویل چې په دې برخه کې له یوې خوا قوانین واضح نه دي او له بلې خوا خلک په عدلي او قضایي ادارو بې باوره شوي دي.
این طفلی که مورد تجاوز قرار گرفت دختر از پسر است، چرا این نمیتواند به اونجا برود؟
دو بابل یو ماشوم چه تجاوز ور سره وشي که هلک وی که جلی ولی نشی کولی چه حل تور شي. دا د دې لپاره چې خلک په عدلي نظام باور نه لري نو ماشوم به څنګه ورشي او خپل حق به وغواړي؟ په افغانستان کې مدني دعوې او جرایم سره ګډ او یو شان فیصلې پرې کیږي. د مدني حق غوښتونکي خپل حق غواړي، کوم جرم خو نه کوي. په جوړې ناسته کې وویل شول د دې لپاره چې تنکي ځوانان عدالت ته لاسرسی ولري او په راتلونکي ژوند کې په خپلو حقونو ډاډمن وسي، د حکومت، ټولنې او کورنیو دنده ده چې د دوی حقونو ته درناوی وکړي او فعالیتونه یې له ماشومتوبه کنټرول کړي. د دې ناستې ځینو ویناوالو دا هم وویل که چیرې کوم تنکی ځوان که هلک وي که جلی په کوم جرم تورنیږي، باید د دوی د عمر، ذکاوت او روحي حالت په پام کې نیولو سره یې پر وړاندې چلند وشي. دوی غوره وبلله چې د تورن ماشوم د جرم کشفولو ته باید ځانګړي پولیس او د تحقیق لپاره یې ځانګړي څارنوالان او قاضیان په دندو وګمارل شي. د عدلیې وزارت وایي د دې نیمګړتیا لرې کولو ته یې جدي تدابیر نیولي او په لږه موده کې به د ماشومانو د هر اړخیزو حقونو خوندیتوب ته د حقوقو یو جامع کوډ بشپړ شي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر محمد قاسم هاشمزي آزادي راډیو ته وویل
امی قوانین یک قسمتش در کود جزا آمده، یک کودش در قسمتش در کود مدنی آمده.
دو بابل د دې قانون یو برخه د جزا په کود کې راغلی، یوه په مدنی او بلې د ماشومانو تعدیب کې راغلی ده. د عدلی وزارت تصمیم نیولی چې د ماشومانو د حقونو لپاره یو جامع کود بشپړ او د ماشومانو په اړه ټولې خورې ورې موضوعګانې پکې یو ځای کړي. دا کوډ به د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له موادو سره سم وي.
کنوانسیون حقوق طفل باشد.
عدالت ته د ماشومانو د لاسرسۍ په ناسته کې ویناوال وویل همدا اوس د هیواد په لسګونو زره ماشومان له زده کړو بې برخې او په ډېرو مواردو کې ځینې ناوړه ګټه پورته کیږي. راپورونه وایي دا ماشومان په شاقه کارونو بوخت، د مخدرو موادو په قاچاق او خرڅلاو کې ښکېل او په نامنیو کې ترې هم کار اخیستل کیږي. د ناستې ګډونوالو دا هم وویل د دې ماشومانو د وضعیت د خرابېدو لاملونه کورنۍ ستونزې، له علم او پوهې څخه د خلکو لرېوالی، اقتصادي ستونزې او ناامنۍ دي.
ستاسو له پیغامونو نه
حکمت الله عمری دی. دا فعلا په افغانستان کې بالخصوص په ولایات او بیا په ولسوالیو کې زما په نظر سره حقوق بشر یا بشری حقوق چې دي ډېر خلک د خپو لاندې کوي، په خپل فامیلونو کې یا هغه کوم حکمرانان چې هغوی په ولسوالیو کې یا په ولایتونو کې خلک مردو مزاري او خلکو ته زحمت ورکول دا هم حقوق بشر کې راځي او خلک دغه کوي.
قانون تر اوسه نه دی پلی شوی، قانون چې پلی نه شي حقوقي بشر هم نه پلی کیږي. ځینې امنیتي مشکلات او په ملک کې بې امنۍ او همدغه شیان اکثرا په مرکز کې خو حکومت حاکم دی، په ولایتونو کې دی.
بشري حقوق خو په افغانستان کې په سلو کې 10% پلی شوي دي، خو 90% بس دا د قانون نه تطبیقېدل دا عمده مشکل همدا دی. په زیاتره ځینو کې ناامني ده، دولت هلته رسیدګي نشي کولی، دولت هلته ورتلی نشي او زیاتره ولسوالیو کې په ښارونو کې خشونتونه دي، دا عمده مشکل همدا دی.
د بشري حقوقو په اړه مو د یو شمیر کابل خاریانو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو واوري د سوداګریزو فعالیتونو د پرمختګ په هدف د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نوي مارکیټونو د پراختیا پروژه په ننګرهار کې پیل کړه چې د دې پروژې له لارې به سوداګرو ته تخنیکي اسانتیاوې برابرېږي او ورسره به په بیلابیلو برخو کې مرسته کیږي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکو د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د هیواد د درې نورو ولایتونو په ګډون په ننګرهار کې هم د نوو مارکیټونو د پراختیا پروژه پرانیسته. د سوداګرۍ وزارت معین متصل کومکی چې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د یادې پروژې په پرانیست غونډه کې وینا کوله وویل چې د دې پروژې د پلي کېدو سره د سوداګرو تخنیکي ستونزې به اواری شي. نوموړي وویل چې دوی د دې پروژې له لارې افغان سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې د دې زمینه برابروي چې سوداګریز فعالیتونه یې پرمختګ وکړي.
د دې نه به هغه متشبثین چې په خپلو کاروبارونو کې نیمګړتیاوې لري، مشکلات لري، د دې سره به تخنیکی مرسته کوي. لکه یو مثال په شکل، یو څوک دی یو سرمایه گذاری کړی ده د جاپان یا د چین یا د بل مملکت نه ماشینری وارد کړی ده او هغه نه پوهیږي چې دا ماشینری څنګه نصب خپله فابریکه کې. دا پروژه کولی شي چې د هغې مملکت نه ورته یو متخصص راوغواړي، د یوې میاشتې لپاره یا د دوو میاشتو لپاره دا پروژه به خپلې پیسې ورکوي. یا یو څوک دی ډېر ښه تولیدات کوي ولې هغه نړیوال مارکیټ ته نشي کولی چې هغه لاسرسی ولري، هغې دونه امکانات مالی نه لري. دا پروژه به مغه مارکیټ دی ته پیدا کوي په نړۍ کې چې د ده دغه توکي کم ځای کې د خرڅلاو ښه بازار لري. بنا دغشان نور د کیفیت په لوړولو کې، د بسته بندۍ کې، د سورت بندۍ په دې ټولو برخو کې به دا پروژه کومک کوي.
بلخوا یو شمیر افغان سوداګر وایي چې دا ډول پروژې به مخکې د شخصي موسساتو له لارې پلي کېدلې، ولې هیڅ یو سوداګر او یا هم کسبګر ته د تیرو پروژو ګټه نه ورسېدلې. دوی خوښ دي چې دا پروژه خپله د افغان دولت له لارې پلي کېږي او غوښتنه یې هم دا ده چې د سوداګرو غږ واورېدل شي او د اړتیا په وخت کې ورته په بیلابیلو برخو کې زمینه برابره کړي.
ډېره مهمه پروژه ځکه ده چې اصلا دغسې پروژې ته په ننګرهار ولایت کې او په افغانستان کې اشدي ضرورت و د دغه کاروبارونو. بلکې دوی په دې کې هم کار کوي که څوک فرضاً یو خارجي انجینر راولي د هغې سره په ماشینو کې مور سره کومک کوي او خوالې دا دی له بلې خوا انټینر که څوک راولي هغه ټین په وخت هغه نیمۍ دی ورکوي، نیمۍ خپل په سرمایه ګزار ورکوي. له بلې خوا نه که چېرته دی د مارکیټنګ برخه کې په بسته بندۍ کې مشکل لري، هغه کې د دې د خاطره چې دا مشکل حل شي وشو کولی چې هغه بیرونی سندردون ته ځان ورسوي، د هغې پیسې کې هم کومکونه کوي او د خصوصا د اسنادو جوړولو کې دوی سره کومکونه کوي. دا ډېر مهمه برخه ده. نو په دې لحاظ باندې او بل موثروالی دا دی چې دا یوازې په خپله ټول دی نه کوي، بلکې نیمۍ به هغه خپله سرمایه ګزار کوي، نیمۍ به دی کې دا یعنې مفته پروژه نه ده چې هر سړی راشي پیسې را واخلي.
خو موږ چې ولیدل ډېر به مفید انشاءالله. یو د دې فایده به دی چې پخوا به دا ډونران دا پروژې ورکول، اوس دولت په خپل چوکاټ کې اخیستی. نو اوس د دولت نه زموږ غوښتنه دا ده لکه ډونرانو غوندې سازش ونه شي یا فساد پکې ونه شي او پخه په اصولي طریقه باندې دا تطبیق شونه، دا ډیر ښه کار دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ ریاست مشر شیرعالم املوال بیا سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ټولې قانوني غوښتنې به منل کیږي او د یادې پروژې له لارې به له سوداګرو سره مرسته کوي. د ویلو ده چې د نویو مارکیټونو د پراختیا پروژه د سوداګرۍ وزارت په وړاندیز د نړیوال بانک په مالی لګښت پلي کیږي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې به په کابل، بلخ، هرات او ننګرهار ولایتونو کې دوام وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میکنمی که در زور درگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دا مسله څېړل کېږي چې ولې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې له سترو قدرتونو سره د اړیکو د پراخېدو پر ځای د سیمه ییزو قدرتونو سره د افغانستان د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. افغان ولسمشر په وروستیو کې په ایران ته سفر وکړ او د هغه هیواد ولسمشر سره یې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د یو تړون د متن پر جوړولو موافقه وکړه چې دغه تړون باید ډیر ژر ترتیب شي او د لاسلیک لپاره چمتو شي. دغه راز افغان ولسمشر هم نن هند ته ځي. له هند سره مخکې افغانستان یو د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو په لومړۍ مرحله کې د افغان لوري مرکچو وای، افغانستان له امریکا سره د داسې اړیکو غوښتونکی دی چې پر متقابل احترام او د اعتماد پر اساس ولاړ وي. ښاغلی اکلیل حکیمی سره وړاندې مفصله مرکه لرو، خو اوس به حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا لوی درسیس خبرداري ورکړ چې له افغانستانه به راتلونکي کال د ټولو امریکایي ځواکونو لواتلو سره سیمه نور هم بې ثباته شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي ایران دوه ګونې لوبه پیل کړې ده، هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. د جرمني دفاع وزیر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې زر تر زره د امنیتي تړون لاسلیک کړي څو تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو حضور ته لاره هواره شي. د بل خبر له مخې د جرمني یوې محکمې حکم وکړ چې دغو ملکي افغانانو کورنۍ د دې مستحقینې دي چې ورته تاوان ورکړل شي کومې چې عزیزان یې په 2009 کال کې د جرمني ځواکونو په امر د ناټو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکی وایي یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور وواژه او درې تنه نورې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په شمال کې پر اپوزیسیون خپلې ټولې غیر محارب مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر وایي چې د اپوزیسیون په ګډون ټولو ډلو ته بلنه ورکړې ده څو د اوکراین د سیاسي کړکېچ ختمېدو ته یوه ګډه لاره پیدا کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د پارلمان له لارې ملت ته کلنۍ وینا وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې د خزو پر ستونزو او د غراز د مخکخو خزو په اړه دوه بیلابیل پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو د مخکخو خزو د پروګرامونو په نوی لړۍ کې بلې وي داسې مېرمنې سره آشنا شي چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره سخت لاره وهلې ده، خو اوس بیا هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر موضوع کې تم کېږو. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خبرو په لومړۍ مرحله کې د افغان لوري مرکچي وای، افغانستان له امریکا سره د داسې اړیکو غوښتونکی دی چې د متقابل احترام او باور پر اساس ولاړ وي او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د دغو اړیکو اساس ګرځېدای شي. اکلیمی وای د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا امریکا ته ایښودل شوي شرطونه د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو استازیتوب کوي. له ښاغلي حکیمی سره په واشنگتن کې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې افغانستان او امریکا پر دوه اړخیز امنیتي تړون بحث وکړ او په لومړي سر کې دوی د افغان ډلې مشري کوله. له امریکایانو سره د خبرو اترو پر مهال هغه مهال د اختلاف وړ اساسي ټکي څه ول؟ ښاغلي حکیمی په ځواب کې وویل
This is the nature of negotiations always. That you have differences and you have to work it out in a way.
پر یو موضوع چې خبرې کیږي نو طبیعي ده چې اختلافات مخترازي، خو د اختلافي ټکو د حل باید داسې لارې وستل شي چې د خپلو خواو ګټې پکې خوندي شي. له لومړۍ ورځ راهیسې چې موږ له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې پیل کړې دي، په هر پړاو مو هڅه کړې چې یو ګډ اساس پیدا کړو. موږ د دوو خپلواک هیوادونو په څیر له یو بل سره خبرې کړې دي، دواړو خواو هڅه کړې چې خپلې ګټې خوندي کړي. د خبرو لپاره د شریکو اساسي ټکو پیدا کولو ته په ډیپلوماسۍ کې د یو فن په توګه قتل کیږي. موږ په دې کې بریالي شو چې د تړون په اړه لیکل شو د 150 صفو سند پر شاوخوا ټولو مادو سره سلا شو. موږ چې کله سمود وړاندې پر امنیتي تړون د خبرو پروسه د نوي کاري ټیم په لاس کې ورکوله، یوازې 15 نقطې وې چې باید نورې خبرې پرې شوې وای. دغه موضوعاتو له پالیسۍ سره تړاو درلود او نوي مرکچان هم بریالي شول چې د حل لارې ورته پیدا کړي. لنډه دا چې موږ ټول اختلافي نقطې حل کړي او باوری یو چې د امنیتی تړون سند د دواړو هیوادو ګټې تضمینوي.
افغان مشورتي لوی جرګې دوارخیز امنیتی تړون ومني. ځینې کسان د ولسمشر کرزي لخوا د تړون لاسلیک کولو لپاره د شرطونو ایښودلو په اړه پوښتنې راولاړې کړي دي. تاسو دا ډول نیوکو ته څه ځواب ورکوئ؟
Well, things that President Karzai are emphasizing now or those recommendations
ولسمشر کرزی چې امریکا ته کوم شرطونه ایښي دي، د هغه څه دي چې د مشورتي لوی جرګې لخوا په جاری کړل شوې اعلامیه کې څرګند معلومیږي. لوی جرګې هم په خپل وړاندیزونو کې په افغانستان کې د سولې او امنیت او د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د حملو بندیدلو په خبرو زور راوړل. د افغانانو پر کورونو د چاپو مسله موږ په خپلو خبرو کې څېړلې او د امنیتي تړون د مساوده درېمه ماده په ځانګړې توګه د همدغه موضوع په اړه ده. ولسمشر اوباما هم په دغه لړ کې موږ ته یو مکتوب ولیږه کوم چې موږ له مساوده سره د تړلې یو سند په توګه ساتلې ده. اوس چې موږ سوایو هغه دا دي چې د مساوده وړاندیزونه باید عملي کېدل پیل شي. نو دا کومه نوې خبره نه ده او نه هم د چا شخصي ګټې تضمینوي. دا د کامی ګټو مسله ده چې موږ د خپلو خلکو د غوښتنو پر اساس راپورته کړی ده.
په داسې حال کې چې امنیتي تړون لا نه دی لاسلیک شوی، تر 2014 کال وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ تاسو څنګه همکاري لیدل غواړي؟
relationship based on trust, a relationship that could be defined to move things forward.
داسې یو تعلق چې پر دوړخیزه اعتماد ولاړ وي او پترس کې منګو کولی شو مخکې تګ وکړو. موږ فکر کوو چې د امنیتی تړون سند به د غره کمړیکو جوړولو ته زمینه برابر کړي. دا سړي کې چې د وخت پر تیرېدو لا ډېرې پراخې شي، پر مخ لاړې شي او نورې پخې شي چې دا ډول د همکارۍ او بل پړاو ته ورسیږي، نو امنیتی تړون د دې تعلق اساس کېدای شي.
په تیرو 12 کلونو کې د امریکا او افغانستان اړیکې تاسو څنګه ارزوي؟
موږ د تیرو شاوخوا 12 کلونو په موده کې د یو شریک مرام او ګډو اقدارو ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره اوږه په اوږه درېدلي یو. همدغه اقدار موږ له یو بل سره نښلوي. موږ باوري یو چې په راتلونکي کې به هم د خپلو شریکو اهدافو ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړو، لکه څنګه چې مو په تیرو ډیرو کلونو کې کړی دی.
د 2001 کال راهیسې افغانستان د پرمختګ پر لور سفر کړی دی. د افغانستان راتلونکي څنګهونه لري؟
افغانستان ټوډي از ا ریفلیکشن اف ټریمندس چینجز ان پولیټیکلی اکونومیکلی سوشلی.
د نن په افغانستان کې تاسو هغه د پام وړ بدلونونه لیدای شئ چې دغه هیواد په تیرو کلونو کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې کړی دی. اندا چې د امنیت په برخه کې موږ بل ها پرمختګ کړی. اوس موږ داسې امنیتي ځواکونه لرو چې موږ پرې ویاړو، خو موږ لا هم له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې او ښې حکومتدارۍ مخې ته راوړلو په برخو کې ننګونې لرو او تر راتلونکي څه وخت پورې به ورسره مخامخ یو.
افغان ولسمشر هر وخت وایي چې که امریکا او پاکستان وغواړي په افغانستان کې امن راتلای سي. ستاسو په فکر واشنگټن او اسلام آباد له کابل سره د سولې په راوستو کې څه ډول مرسته کولای سي؟
اف وی موو ثینګز فورورډ سینسیرلی اند پریکټیکلی I think we can achieve a lot.
کچېرې موږ په صادقانه توګه عمل وکړو او پر مخ لاړ شو، زما یقین دی چې ډېر څه ترلاسه کولای شو. موږ ګورو چې پاکستان لیوی مدیر حیثیت د افغانستان د روغې جوړې لپاره سي سره د مرستې ژمنې کوي، خو موږ غواړو د دغو همکاریو د عملي کېدلو شاهدان واوسو. که موږ چر یو بل تلاس ورکړو نو هغه څه چې غواړو یې ترلاسه کولی شو، خو د داسې کېدلو لپاره اولنی شرط افغانانو له افغانانو سره د خبرو زمینه برابرول دي. له همدې لارې موږ کولی شو د روغې جوړې خبرې پر مخ
بوځو.
افغان حکومت زیاتره وخت ادعا کوي چې د وسلوالو په تنظایونو په پاکستان کې دي او امریکا باید هلته جګړه وکړي. د کابل د دا ډول غوښتنو په ځواب کې د واشنگټن ځواب څه وی؟
This is one of the main issues that we have been talking for quite some time دا
یو له مهمو موضوعاتو څخه ده. موږ پر دې خبرې کړې چې ترهګر له افغانستانه د باندې مرستې ترلاسه کوي. که څه هم د دې مسلې د حل لپاره موږ یو میکانیزم هم جوړ کړی دی، خو دغه ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. موږ هیله من یو چې د دغې مسلې د حل پر مخه نور کار هم وکړو، په اصلي معنو کې یو بدلون رامنځته کړو، خو موږ لا هم دغسې یو مقام ته نه یو
رسېدلي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی سره دا مرکه چې په انګریزي ژبه شوې د ازادي راډیو د مشال څنګ په ویبپاڼه کې اوریدلی شي او هم یې پښتو ژباړه لوستلی شي، مشال راډیو دات کام. او اوس هم د خزو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی به د ازادي راډیو د مخکښ خزو د پروګرامونو په نوې لړۍ کې له یوې داسې مېرمنې سره آشنا شي چې خپل هدف ته د رسیدو لپاره یې سخته لاره وهلې ده. احمد شیبر ترتیب کړی دی.
پاکیزه آرزو د میرمنو بهیر د اړیکو مسوله ده. دا هم محصله ده، هم لیکواله ده، هم له لیکوالو سره مرسته کوي، هم شزینه لیکوالی چې کمپوز نشي کولی د هغوی لیکنې کمپوزوي، ښځو ته کتابونه راغونډوي او په ادبي بهیر کې مخکښه افغانه ده. د دې د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې څو کاله ښوونځی لوستی، بیا یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوې او یولس کاله له تعلیم لري پاتې شوې ده. د مخکښو ښځو په پروګرام کې به لدی واورو. پاکیزه جانې، لز د کړو چې کله څوک یو لس کال لري شي، بیا ورته ګران نه ده چې بیرته ور مخه کړی؟
ورته یو لس کال په کور کې نستل او هغه هم داسې کې نستل چې لز د کړو سره تماس په مطلق ډول ختم شوی. دا له یو داسې موهیت څخه آشنا موهیت څخه چې د دې لوی شوی د دې ماشومتوب تقریبا نیمه ماشومتوب تیر کړی او د ځواني په درشل کې دا په خیر دی. نو زه په خپل اندغه شخص و ملای واشنا موهیت سره یو بیگانه موهیت ته ځم. یو داسې هېواد ته تلته دغه له کلچر له فرهنګ سره یې له ژبې سره هېڅ آشنا نه وم، او هلته بیا ما ته د زده کړو هغه زمینه هېڅ مساعده نه وه. چون زه چې په کومه سیمه کې د پاکستان کې اوسېدم، هلته بېخي پښتانه افغانان نه وو، او د مکتب د هغو خلکو لپاره ښوونځی نه و، نو د موږ مهاجر لپاره خو بېخي نه و. کور کې کېناستم، دا ډېره زیاته ستونزمنه وه.
پاکستان جانې، که د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایسي دغه سختي په څه کې و؟ څه ډول احساس هم کاوه؟
ګوري، زه په خپل په واسه مال د مدزواني په درشل کې نه لري د پخې دله، نو دا ماته یو درد رسون کې خبره اوسې. زما هغه مکتب له ما څخه پاتې شو، ما چې تر کومه سیمه پوری مکتب وایله، ما چې خپل انسانې پاتې شوې، او ما په هغه وخت داسې احساس کول چې زه بې سواده پاتې کېږم. یعنی دا بې سواده کلمه په خپل یو نو داسې کلمه ده چې ما نه خوښېدله. چې ما لا کوم شوم ته په څه داسې ورزو درلوده چې زه باید زده کړې وکړم. دا نه امیدي دي ما لپاره په هغه وخت کې په کوم عمر کې ما احساس کړ او څلور کې ایم کال چې زه د افغانستان تر رسنه شوم. نو په یو داسې سن کې چې په هغه سن کې یو ځوان یا یو پیغله له پوهنتون څخه فارغېږي، ما په هغه سن کې بیرته ووم سن قبول کړ. زه په ووم سن کې کېناستم او خوشبختانه چې هغه څه داسې مې ټاکلې و، مګر مې لاسته راوړل او نن خوشاله یم چې
دغه وسنی پاکیزار زو او هغه واسه تعلیم نه وکړي. څه توپیر لري؟
ډیر زیات توپیر سره درلود. زه کله په کور کې پاتې شوم، په هغه وخت ورو ورو ما داسې احساس کول چې زه د کور شوم. په هغه وخت زما ذهنیت ډیر زیات کار نه کاوه. کتاب مې راواخیست، داسې به ورته کاتو. نو نن چې زه کتاب راواخلم، نو اصله یې زه هغه کتاب درکولی شم، زه مفهوم ترې نه اخیستلی شم. یعنی زه اوس د خپل هېواد حالات درکولی شم، زه د خپلو خلکو هغه ستونزې درکولی شم، او کولی شم چې هغه که چېرته درد ما ته راشي زه هغه ولیکم، خپاره کړم. په خپله دا د سواد او د بې سواد کلمه چې ده، دا یو ډېر لوی توپیر سره لري. په هغه وخت کې به پاکیزه وه بې سواده وه، خط نه سوی لوستی. نن پاکیزه لوړې زده کړې کوي، خپل لوړې زده کړې هم پای ته رسوي. زه نن په جرات سره کولی شم چې د یو چا تر مخې وغږېږم. وخت کې ما سره دا جرات نه وه، د کورنۍ محدود نه موږ نه شوای کولی چې چېرته ولاړ شي چېرته وغږېږم. نو یقیني خبره ده چې سواد او د بې سوادي کلمې تر منځ چې څومره توپیر دی، هغومره د هغې پاکیزې او د دغې پاکیزې تر منځ هم توپیر دی.
څرنګه تاسو خپله کورنۍ قانع کړه چې ستاسو د هڅو مخه ونه نیسي؟
دوی زما د زده کړو هېڅ نه وه مخالفت نه کوو، او په دې برخه کې د ګرا سره مخالف و. چون دوی لږ زره موږ مقایده کورنۍ وه، دوی وایي چې دغه کوم تمایل چې زما په زړه کښې د ادبیاتو ته پیدا شعر او شاعري او لیکوالۍ ته همدغه رشته زما خوښېده. په دې برخه کښې چې زه کوم وخت مثلا تمثل یوه غونډه ده یا مېرمن بهېږه دوی دا نه را سره منله، بس همدا خبره به یې کوله چې حالات مساعد نه دي، خو ما هم په مقابل کښې همدا خبره ورته کوله چې حالات او شرایط هېڅ وخت نه مساعد کېږي چې ته په خپله ځان ته حالات او شرایط مساعد نه کړې. حالات او شرایط تا ته نه راځي، ته په خپله حالات او شرایطو ته ورځې، ته به هغه ځان تیاروې، هغه به ځان ته سموي. قناعت مې ورته ورکړل سره له دې چې تر ننه را سره قانع نه دي، خو بیا هم یو څه ناڅه کوشش کوم چې په قناعت دوی ته ورکوم او هغه خپل کوم کار چې زه کول غواړم همغه کوم.
له پکتیا څو میاشتې مخکې ازادي راډیو په یوه راپور کې ویلي وو چې نږدې 40,000 نجونې تعلیم کوي، خو په 12 ټولګیو کې یوازې 140 تنه نجونې شته. نور یې اکثره له 8 ټولګي وروسته کورنۍ راګرځوي چې نور درس بس دی. پاکستان جانې، که ته په دغو نجونو کې یوه وای او له 8 ټولګي وروسته کورنۍ درته ویلې وای چې نه تعلیم مه کوه، تا به څه کول؟
اول خو ما دا ډېره لویه بدبختي ده زموږ ټولنې لپاره چې دا کار کېږي. که چېرته زه له هغو نجونو څخه وای، ما به د خلکو لپاره ژوند کول، نه د ځان لپاره. زه چې یم، زه پاکیزه اوس د ځان لپاره ژوند کوم، خپل لوری مې ده، خپل مې تګلاره مې ده، په مغه حرکت کوم. خلک څه وایي، زه د خلکو پروا نه کوم.
پاکیزه ارزو مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې برخه واخیسته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه هم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه، جوړونکې لینا شریفي. درنو اوریدونکو سلام، د دې اونۍ نیمې نړۍ ته ښه راغلاست.
مکتب اینجن رو خاطر نستا یا سی وقتای درس وار کنو بیا مکتب ده اینجنکی نستا ده ناری نو استا دیل کن لره ده دیل لره ده جنی نزی.
تر اوس هم گرنی افغان اینجنی لی تعلیم بی برخی دی، یا خوانزای نلری او یا هم دو دستور دوی ده تعلیم لحق محروم بی.
مور پلار می نپری خودم و درس موای مونگ دواج نلرس درس خوشای ده تیز ده اکو.
پا دیخ پرونه که با هم دی موضوع تتم شو. خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې نورګل شفق د خزو پاړه لند خبرونه راوړوي.
په خوست ولایت کې د نرسنګ له پروګرام څخه لومړی دوره نرسانې فارغ شوې. دغو 15 نرسانو چې 2 کاله زده کړې کړې دي، تیر اونۍ د خپل فراغت په مراسمو کې وویل چې مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره به په خپله خوښه د ولسوالیو په روغتیایي کلینیکونو او صحي مرکزونو کې دندې ترسره کړي، او په دې برخه کې به د امنیتي ګواښونو او نورو ټولنیزو ستونزو پروا ونه ساتي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي وویل چې په اطرافي کلینیکونو کې د فارغ شویو خزینه نرسانو په ګمارنې سره به د معیاري روغتیایي خدمتونو زمینه برابره شي. تر دې پخوا په خوست ولایت کې په بیلابیلو لنډمهاله دورو کې 148 قابلې روزل شوې وې. دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې 15 نرسانې زده کړې بشپړوي او خدمت ته چمتو کیږي. په کندوز کې لسګونو ښځینه ژورنالیستانو د ژورنالیزم په برخه کې د یونیسکو لخوا په جوړ شوي روزنیز کانفرانس کې برخه واخیسته. د دې 2 ورځني کانفرانس جوړونکو تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرانس کې تر ډیره د ښځینه ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې وشوې او د دوی د مسلکي پوهې د لوړولو لپاره معلومات ورکړل شول. په دې کانفرانس کې د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو لسګونو ښځینه ژورنالیستانو ګډون کړی و. د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې یوه پولیسو وژل شوه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ سرپرست جنرال عبدالرحیم چخانسوري ازادي راډیو ته ویلي چې دا ښځه معصومه نومېده او یوه متعهده پولیسه وه. په زرنج کې پر دې پولیسې د ناپیژندل شویو وسلوالو په برید کې د هغې یوه لور او د کورنۍ 2 نور غړي ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پوهنې وزارت له معلوماتو سره سم د مګړی د معرف په نظام کې 10.5 میلیون زده کوونکي شامل دي چې په سلو کې 1.3 میلیون نجونې دي. که شمیرو ته وګورو نو د تیرو کلونو په پرتله د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی، خو تر اوسه هم د ښځینه او نارینه زده کوونکو شمیر توازن نه لري او ښکاري چې اوس هم ګڼې نجونې له تعلیمه پاتې کیږي. د پوهنې وزارت دا مني چې تر اوسه هم د نجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې شته او شمیر یې کم دی، خو وایي چې په تیرو 11 کلونو کې توانېدلی چې د نجونو لپاره په ټولو ولایتونو کې ښوونځي جوړ کړي او د نجونو شمیر تر پخوا زیات کړي. د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل د نجونو د تعلیم په برخه کې د پرمختګونو یادونه کوي.
سکال موږ هم د نارینه زده کوونکو او هم ښځینه زده کوونکو په برخه کې د ډیرو مهمو لاسته راوړنو شاهدانو. تر تیر کال پورې زموږ فیصدي د نجونو تر 6% لوړه نه وه، سکال 1.5% ته راغله. د فراغت په برخه کې که سړی وګوري، تیر کال موږ یوازې د 9000 په شاوخوا کې نجونې فارغې کړې له ښوونځیو نه، سکال به شاوخوا 1,00,000 نجونې فارغېږي له ښوونځیو نه. او سکال نورستان ولایت چې تیر کال یې د 12 صنف فارغین نه لرل، په هغو ولایتونو کې ورګډیږي چې سکال به نجونې فارغې وي د 15% په شاوخوا کې. پکتیکا ولایت به انشاءالله دې ته آماده وي چې کال ته خپله لومړۍ ډله د 12 صنف ته زده کوونکو فارغه کړي. خو له دې ټولو سره سره ګواښ او ستونزې په هغو سیمو کې دي چې هلته امنیت کم ده، خو دا ستونزې ورو ورو حل کیږي. کال ته به انشاءالله هېڅ داسې ولایت نه وي چې لږې نه موږ د نجونو له ښوونځیو فارغ نه لرو.
که څه هم د پوهنې وزارت د پرمختګونو یادونه کوي، خو د ځینو ولایتونو اوسیدونکي اوس هم د خپلو ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو له نشتوالي سر ټکوي.
نوم یې امینت، زه خپله د پکتیکا د زرمت یم. پکتیکا ولایت کې خپله د موټاخان منطقه د زرمت د ښرانې په دغو منطقو کې قطعا د نجونو مکتبونه نشته. حتی الیکانه پرېږدي، الیکانه ته دغه زمینه تر اوسه پورې سمه نه ده مساعده سوې، که نه څه چې نجونې پرېږدي، نجونې قطعا مکتبو ته نه ځي. پکتیکا ولایت کې ښوونځی د نجونو نشته. د الیکانم ډېر کم سطح باندې مکتبونه دي، مسلکي استادان نشته چې دوی ته تدریس وکړي. هغه استادان چې له نهمه لسمه فارغ شوي دي، هغه دوی ته بیرته تدریس کوي. لیکانو لپاره د نجونو مکتب فقط نه وجود لري.
محمد اسماعیل ناصریم د زابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یو څلور پنځو میاشت په موده کې د زابل ولایت د معرف څه ناڅه پرمختګ کړی ده. په مرکز کې د اوناسو 2-3 لیسې فعال کړي او د ذکرو لیسې هم شته، خو بدبختانه چې په ولسوالۍ کې یو د شاجي په ولسوالۍ کې موږ د اوناسو یوه لیسه لرو او نور بس د زابل پلس ولسوالۍ کې موږ اوناسو لیسه نه لرو. داسې راپورونه هم ځي د خلک وایي چې د ذکرو مکتبونه هلته بندې بېخي ستن.
ناامنی یو هغه علت دی چې په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، خو په ځینو امنو سیمو کې هم د خلکو هستوګنې ته نږدې ښوونځي نشته. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکي عقله وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لپاره چې نږدې ښوونځی نشته، نجونې له زده کړو پاتې کیږي.
مکتب نجونو له خاطره نشته، یو څه وخته درس ورکوو، بیا مکتب د نجونکې نشته، د نارینه وروسته د الکانو لرې ده، ډېر لرې ده. نجونې نځي نځي، یو څه وخته تللې نځي چې مکتب اوس مکتب نشته، لرې ده. مکتب نجونو له خاطره نشته، د نارینه له خاطره سه الکان وایي مکتب درس. یو څه وخته ما نځي خپله نسخه دې وایي کله که وخت و اوس هغه مکتب نشته، د نجونکې د الکانو نشته.
د ښوونځیو د نشټوالي یا لریوالي تر څنګ د ښځینه ښوونکو کمښت یا نشټوالی هم هغه ستونزه ده چې د نجونو تعلیم یې له خنډ سره مخ کړی. د پوهنې وزارت مسؤلان د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه مني، وایي چې تر اوسه یې د هیواد په شاوخوا 100 ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي نشته. ښاغلی حقمل د دغې ستونزې د هوارۍ لپاره د پوهنې وزارت د پروګرامونو په اړه وایي:
له 100 ډېرې داسې ولسوالۍ به موږ ولرو په ټول افغانستان کې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته. که له کابله ته یو څوک بیایي او د کومبل ولایت ولسوالۍ ته یوه ښځه د معلم په حیث استوي، دا نه ځي تا سره. نو طریقه دا ده چې ته به په سیمه کې خلک تربیه کوې او د استاد په حیث به بیرته ګمارې. د همدې لپاره موږ د افغانستان تقریبا په ټولو ولسوالیو او سل په سلو کې په ټولو ولایتونو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي. له هغو سیمو نه چې له 12 صنف کې فارغین د ښوونځي لري، هغوی جذبو دارالمعلمینونو ته. کله چې دوی په 2 کلو کې له دارالمعلمینه فارغ شي، بیرته په خپلو سیمو کې د ښوونکو په توګه په کار ګمارو. د دې تر څنګ په مختلفو پروګرامونو کې موږ د هغو متخصصو ښځو لپاره چې هغوی لوړې زده کړې لري او مسلکي ښوونکي دي، امتیازي معاشات مو ورته تعین کړي. تر $0000 پورې معاش ورکوو او هلته امکانات د هستوګنې ورته برابرو چې دوی لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې، هم په دارالمعلمینونو کې زموږ خویندو ته تدریس وکړي او هم په ښوونځیو کې بنسټ د ښځینه ښوونځیو کې دي. په هغو سیمو کې چې د ښځو لپاره ښځینه ښوونځیو لپاره زموږ د 12 صنف فارغه هم پیدا کیږي، موږ د استاد په حیث نیسو او ورته په دارالمعلمینونو کې داخل د خدمت امکانات دي برابرو چې دوی لسم نفر فارغ شي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، په ځینو سیمو کې ناامني او په ځینو نورو کې د ښوونځیو د نشټوالي او لریوالي دغه راز د ښځینه ښوونکو کمښت د دې سبب شوی چې نجونې له تعلیمه پاتې شي. خو تر دې لویه ستونزه بیا په خپله خلکو ځانته جوړه کړې چې دودیز بندیزونه دي. تر اوسه هم یو شمېر خلک په لونو تعلیم ته ارزښت نه ورکوي، ان په هغو سیمو کې چې ښوونځي ورته نږدې هم دي نجونې نه پکې شاملوي. د یوې مور او څو نجونو خبرې واورئ.
ترورې د کوم ځای اوسېدونکي؟
د دغه شمالي کوټه سر کې کور ده.
څو ماشومان دي؟
اوه لورګانې مې دي، دغه هلکه ده.
دا یو زوی دی، دا لورګانې؟
دا هلکه دلته خدای دغه کوه، دا مکتب کې وایي ډېر کوشش ورسره کوي. موږ هم د خدای له وخته دغه مکتب کې موږ څه وڅته درې اوشی هغس
زوی خو د مکتب کې شامل کړی، کوشش کوي او غواړي څه وڅه سي. لورګانې څنګه؟ لورګانې د مکتب کې؟
نه کال کې دي راسره.
ولې د هغوی نه دي شاملې کړي؟
څنګه سیا سارې خپل موږ هغه نه ته بده هغه کې شامل پلارې بدخوی او نفریک بدي له اوله نفریک بدي هغه کې واچي مکتب کې او دا دایم کړی چې ما اولاد مکتب کې واچه که زه بدي وایي او که لورګانې
نه ما بیخي مکتب لندم.
ولې چې وړه مکتب کې شامل نه کړي؟
یمن غریوان نو وړکینی نه داخل کړي وسم نه وایو.
چیرې وی
وړکې سم؟ وړکې سم موږ ته زم دالته کابل کې وړکې دي سم. نمز الحاجه
څه کولنه
ديار لسبيمه
مكتب دنه د ویلې؟
نه
ول د مكتب نه د ویلې.
مور پلار مې نه پریخود.
ولې؟
و درس مو وای موږ دواج نه لرو چې درس.
درس کوم روز لري؟
چې درس خوشاله دي چې زده کو. مېونه
ته څه کولنه؟
زه یو لاسکله نه وایم، یا لاسکله.
ول مكتب ته نه زی؟
مكتب ته موږ مور پلار مې نه زی.
دلته شو خو مكتب ستا؟
هو دا خاطر ستا تم مشه لکه کوم نه رل نه داخلي.
نو دا ته درس اورس څه کوي ته مكتب ته دیم نه چی؟
خکر کې کارونه کو کنه.
څه کور نه کې؟
دا کور راغلی جارو کا کا سي پرمنځه.
یو شمیر کورنۍ بیا په نیمه کې خپل لونی او خويندې له خوانځي را باسي.
زمان شیرین ګل په کونړ کې تعلیم ته لاسرسي خو خلک لري، خو د دې خلکو چې د لسم او لسم سم ته شاګردان ورسیږي بیا دی نو غواړي چې د خپل لونه پری دی مکتبونه ته.
زنارګلایم د پکتیا ولایت کې د تعلیم سطح یعنی جنکی ستر شپږم او م پوری مکتب وای تدریس کې یو بد لغینه دوی د فامیلو له طرفه مکتب نه وایستای سي. مثلا نتو سن وس لویسوې ته تغړ سوې ته نو تنور اجازه نه لري مکتب ته لار سي. ولی پدې سدا یو بد نومي ده. خو بس هغه نه ناته خلک کې د فشار لاندې نیولې کنه دوی هغه سس حقوق شریعت مثلا خلکو ته یا خزو ته ورکړي هغه دوی نه تطبیقي دوی حنانه تطبیقي.
سمو دا وړاندې بریتانیا د درې کلونو لپاره په لری پرتو سیمو کې د 2.5 لک نجونو د تعلیم لپاره د 50 میلیونه پاوند مالی مرسته وکړه. د شه د پوهنې وزارت به دغه پیسې په څه ډول د نجونو د تعلیم لپاره لګوي ښاغلی حقمل په دې اړه وایي.
د دې لپاره مو یو پروګرام ډیزاین کړ چې دا به د درېمګړو انجوګانو لخوا لګول کیږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې. هدف په ترینه دا وي چې هغه نجونې چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري هغوی ته به ښوونځي ته د لاسرسي امکانات برابرېږي، او هغه نجونې چې مثلا اتم صنف کې یا نهم کې یا له لسم نه وروسته ښوونځی پرېږدي چې هغوی د ښوونځي له پرېښودلو مخنیوی وسي. په 1900 ولایتونو د افغانستان کې به دا عملي سي چې پکې پکتیا ولایت راځي، کاپیسا ده، کندهار ده، لوګر ده، پروان، بلخ، پکتیا، پکتیکا، مختلف هغه ولایتونه او د دې ولایتونو هغه ولسوالۍ چې هلته په معارف کې د نجونو د شمولیت شاخصونه ټیټ دي او د نجونو د فراغت فیصدي هم ټیټه ده، دوی ته به د امکانات برابرېږي. د دې پیسو پر بنسټ په دریم پارتنرز زموږ تر مستقیم نظارت لاندې کمپاین کې به برخه اخلي. دوی لپاره به د تشویقي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې کار کوي. دوی ته د مسلکي استادانو په برابرولو کې انله د دوی لپاره د ښوونځیو په جوړولو کې به کار کوي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، په افغاني ټولنه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې ځینې ستونزې شته او د ستونزو د هواری لپاره په افغانانو سربیره نړیوال هم هڅې کوي. خو په خپل افغان کورنۍ باید په دې برخه کې څه وکړي؟ د پکتیا یو اوسیدونکي چې خپله نالوستې ده وایي بس دی چې ما د بېسوادۍ له امله بلا ستونزې وګاللې، په لوڼو مې تعلیم کوم.
همیشه دوم رو کوشش لولادو سره کوم سیسی کوي دا یو در معلمه ده او دا یو هغه ده وس دوله سم اخلاص کوي یو په ول سم سیم کده یو زوی می پنم سیم کده یو پاتم سیم کده زور سره زم مکتب او سی ګرځم بیا مکتب کې پختنه کوم زوی سی به سی واده يم دوم مشکلاتونه لرم سی په یو شیم نه پیغم سی دا و نه پیزنم سی دا چی دې سی کارت ولرسم یو دکان نه پیزنم یو شی نه پیزنم نو بیس واده خدا غا شلورګان می مشکلاتونه لري واغه ورسی یو معلمانی یا ډاکټرانی دا عظمت ډیر لوی هغه او دما په ژوند دی ورسی یا چې پروانه ست زمروم
خغلی حق مل هم د نجونو له تعلیم سره د ولس ملاتړ اړین بولی وای چې کده په هنی وزارت هر څومره هڅه وکړي خو چې د خلکو ملاتړ نه وینو هڅه به ناکامی وي دای وای د خلک د چ خوانځي کې د لونو په شاملولو او د خوانځي په ساتلو سره د معرف لنظام په تیر د نجونو له تعلیم سره مرسته کوي
تر څو چې خلک ستادیو فعالیت ملاتړ نه کی هغه فعالیت نسی بریالي کېدای همدا چې زموږ شاګردان یو میلیون لسنی میلیون ته نن رسیدلی همدا چې زموږ د خوانځي شمیر له شاو خوازر نه شپږ نیم زره تر رسیدلی د دې ښکارندوی کوي چې خلک مرسته کړي ده بیا هم د ماشومان او استول خوانځي ته د هر کورنۍ واجب ده هم د اساسي قانون مخه او هم د اسلام دی ارشادات المخی چې باید په هولرو سواد ولرو خلک ماشومان به خصوص پنجونو باندې بی ځای د فرهنګي هغو بد اصول چې دوی ځان ته قبول کړي دي هغه پر اساس دنجونو په کورو ساتل هغه خوانځي ته نه لګل یا هم د هغه چاله لپاره د امکانات برابرول چې حد اقل یا تبلیغ کوي دنجونو د اختزدا کړو پر وړاندې او یا هم عملاً تخریب کوي د هغه مخنیوي د ولس لاسه کې دایسي د حکومت لاسه نس کېدای موږ همیشه مثال ورکړی کومګه د شپاره زرو شپک سو خوانځي او ورال مسؤلیت په غاړه واخلو هم د امنیت لهذا هم دي اداري لهذا او هم دي مصارف لهذا دازمو ګردو به تنه مکتبو ته پرتای او ساتي به خو لکه تر اوسه چې سوي کولست د ملاتړو کې به هیڅ نور ته ضرورت ستنه پولیسو ته ضرورت ست دوی خپل پدی په هیږي چې زم میکنن لور خوانځي ته ولېګم سبب اس ما د کلی یو ناروغه په وادي مریضي د خارتر مرکز یا تر نور هیوادو پورې نه زی زموږ غختن خلک هم دغه د چې لک تر لګ خپل محیط مطالعه کې نړۍ مطالعه کې چې غوي په کوم اساس دی ځای تر رسیدلی عامه په کوم اساس دی ځای کې پات
ترانو اوریدونکو د دې اونې نیمه نړۍ هم دومره و نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خوشاله دی وی.